د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه د تر پنځو بجو پورې دا د افغانستان او سیم پر حالات په تاسو ورستي معلومات پکې وړاندې شي. تاسو په ازادي راډیو له خبرونو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحیل شریف سره یو ځای کابل ته راغلي دي. دوی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کوي. د دې جزئیات په ورسته خبرونه کې درته راسي. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او سوریه پر حالاتو خبرې کوي او د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارډ ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي. د افغانستان کورونی خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکوي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا رد کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه د کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی توافق کړی چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات تر وسو لپاره به په ګډه کار وکړي. خغلی شریف وویل د افغانستان دښمن هیڅ کله به د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمن نشي کولای چې د پاکستان دوست وي. مونږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
خغلی شریف همدارنګه ویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري او ته ژمن دی. د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره له لیدنې مخکې اجرایه رئیس عبدالله سره هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا رد کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل چې د ملي امنیت په دې اورسیو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو، خو د ده په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوي سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د دې ریاست مسؤلینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دي. او د ننګرهار ولایتي دره وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په کوټ او هسکې مینې ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د دې ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو ډلو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو په خبرې د دوی ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د توری بهیرې په اصطلاح ځي سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همدارس به د سوریې پر جګړې وژغېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری حرف په واشنگتن کې تیره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل:
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk about it.
دا وایي د دې لپاره چې موږ په ځینو برخو کې موافق نه یو دا معنا نه ورکوي چې موږ به غونډه نه سره کوو او د هغه په اړه به خبرې نه کوو. نو ښکاره ده چې اوکراین به د دې خبرو عمده موضوع وي. دا په تیرو دوو کلونو کې روسیې ته د جان کیری لومړی سفر دی. د روسي چارواکو په وینا جان کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. بل لورته د روسي د اپوزيشن مبارزين وایي چې ماسکو تر یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ لګولې دي او په دې جګړه کې لشتر لشه 200 شل روسي عسكر تر اوسه وژل شوی دي. دغه راپور چې عنوان دی د پوتين جګړه دا د کرملین د منتقد بوریس نیمتسوف روسي پروژه وه او نن په ماسکو کې وړاندې شوه. نیمتسوف په دې راپور کې پر خپلو اطلاعاتو او له یو شمېر کورنیو سره پر مرکو استناد کړی دی. دا راپور له هغه ادعا سره چې ماسکو یې کوي او وایي چې په اوکراین کې پوځیان جګړه نه کوي په تناقض کې دی. نیمتسوف د فبروري په میاشت کې د ماسکو په زړه کې ووژل شو. د ده د راپور په بشپړېدو کې د ده د ګوند یو شمېر غړیو او یو شمېر خبریالانو مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کم ډیبیټ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حل ځلې سیوری وغوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکاري د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریې، لبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. بلورته د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبرې وکوي. دغه څیړونکي به بیا د اونۍ په اخیره کې د ایران او د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازیو سره یو ځای شي. دواړه لوري غواړي چې د جون تر اخیره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قومندان له خپلو دریو ملګرو سره د یمن په مکالا ښار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو وژلی دی. د خبرید پرون د یمن په جنوب ختیځ کې د هزار موت ولایت په مرکز کې وشو او مامون حاتم چې د دې ولایت د القاعده مشر و سره له خپلو دریو ملګرو پکې ووژل شو. د بشري حقونو یو ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بیرد محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوی ده چې بیرد محمدوف نن له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقونو د سر ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو لاغو هیوادو څخه دی چې له منځه یې نور نه خبرې شي او خلک پکې ځپل کېږي. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د بشري حقونو د سر د ادارې مرستیال مشر ریچارډ دنبار وایي دا د اتریش لپاره ډیر ښه فرصت دی چې له قربان قولی بیرد محمدوف سره په مستقیم ډول د بشري حقونو دغه مسایل چې په ترکمنستان کې څوک نشي یادولی وڅېړي. د نیپال او چین پولې ته نږدې د مرکز کټمنډو او یورست غرونو ترمنځ سخته زلزله شوې ده چې لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي. دې زلزلې د چارواکو په وینا څلور تنه په هند کې هم وژلي دي او چینایي رسنۍ په تبیت کې د زلزلې له امله د یو تن د وژلو خبر ورکوي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلي دي چې دې بندیزونو د کیوبا په پرمختګ باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. فرانسوا اولاند تېره ورځ په هوانا کې د پوهنتون محصلانو ته وویل تاسو پوهیږئ چې د فرانسې دریځ تل دا و چې دا بندیزونه چې د کیوبا د پرمختګ مخه یې نیولې ده لرې شي. کله ناکله دا ممکنه ده چې د صادراتو مخه ونیول شي خو کله هم د نظریاتو او کلتور د تبادلې مخه نشي نیول کېدی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 21.12 اسمان زایزه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.13 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 18.14 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24.19 اسمان وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26.19 اسمان زایزه وریز. بامیان د تودوخې لوړه درجه 20.4 اسمان زایزه وریز. او رسې برخه کې بدخشان د تودوخې لوړه درجه 40.12 اسمان زایزه وریز.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالات په اړه معلومات له ناجیه ساپی څخه واوریدل. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده او وروسته به په خبرونه کې د افغانستان او سیم پر ارتباط تاسو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. تاسو خبر یاست چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې دی. د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس سره خبرې کوي، خو دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو.
زموږ بحث پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې مشترک.
په دې خبرونه کې بواوري چې ولې پاکستانی لوړ رتبه چارواکي په وروستیو څو ورځو کې کابل ته ځي راځي، په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په همدې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه، پر د عربي هیوادونو پر اندیشنو او په دې اړه پر رواني غونډي رپورټ درته وړاندې کړو. او په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. اول مطلب مو د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر دی. نواز شریف اول وار دی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وخت رسیدو څخه وروسته کابل ته راځي. دی په 2014 کال کې اخیر وار کابل ته تللی و، هغه وخت افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره کتلی و. د نوي حکومت د ټینګېدو رئیس د پاکستان لوړ رتبه چارواکي کابل ته ځي راځي، او په وروستیو څو ورځو کې د دریم وار دی چې کابل ته د لوړ رتبه پاکستانی هیئت د تګ خبر خپرو. تر دې مخکې آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او د رپورټونو پر اساس د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی وو او د افغان چارواکو سره یې کتلی وو. کابل ته د صدر اعظم شریف پر نننی سفر د اوس سره زموږ همکار اجمل تورمان د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، مهرباني، نور معلومات تاسو سره څه دي؟
بلې فرشته جان، تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته راغی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره وکړه. دوی دواړو نن ماسپښین په ګډه خبري غونډه کې خبريالان ته خبري وکړي او په بیلابیلو برخو کې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان او پاکستان باس په مشترک ګډو او خطرونو دی. د وویل چې خاوب تروریزم نشته او په افغانستان او پاکستان کې دښمن یو دی.
ایم باس پاکستان سره هم په مشترک خطراتو باندې ده او هم په مشترک ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې لکه چې جناب صدر اعظم سره تاسو ویلي دي او موږ همیشه تکرارو، ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم ده بچای په پېښور کې یا بچای په یا خلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګټه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د غشن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ویل چې د افغانستان صوبات د پاکستان صوبات دی او پاکستان تل د یو امن او خپلواک افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی شریف د غشن ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. ښاغلی شریف په افغانستان کې د طالبانو د عملیات په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دوی په کلکه غندي. دوی ویل چې ګډ عملیات به پلانېږي او د پولو په اوږدو کې به یو د بل په همکارۍ سره ترګل لمنځوړو. د پاکستان صدر اعظم د غشن ویل چې یو د بل په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو او یو د بل دښمن خپل دښمن ګڼو. خغل شریف د غشان ویل چې د بنسټیزو کارونو په برخه کې لکه د سرکونو، برېښنا، اورګاډي پټلۍ د جوړولو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي. دا پر اساس حال کړه چې صدر اعظم نواز شریف تر دې مخکې له اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی ول او د اجرایی ریاست د وایان پوینا چې دواړو خواوو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې اقتصادي موضوعات او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. د سرچینې په وینا صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله ته پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د یادونه دا چې په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د نوموړي د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز، لوی درس اسرائیل شریف او یو شمېر نور پاکستانی چارواکي ملګري دي او دا افغانستان ته د ښاغلي شریف دوهم سفر دی. یاره دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن اړیکې د پخوا په پرتله ډېر ښه شوي او د چارواکو ترمنځ راشه درشه هم ډیره شوې ده. کرپوهان وایي دا اقدام کاری صادقانه وي نو لري نه چې جګړه ځپلي افغانان په خپل هیواد کې د سولې خوند هم وڅکي.
په دې مسله باندې په همدې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. ترمن صاحب کور دی ودان روسه به د پاکستان څخه د پاکستانی کرپوهانو په نظر واوري چې ولی په کابل کې د پاکستانی چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. آیا دا د دې معنی لري چې د دواړو هیوادونو روابط ډیر ښه شوي دي او که بل خبره ده؟ خو اول به د افغانستان کې د سیاسي چارو دی څیړونکو نظر واورو. په کابل کې نن صدر اعظم شریف او ولسمشر غنی په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول، خو د خبريالانو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سیاسي چارو یو شمېر څیړونکو وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف نننې خبری کانفرنس کې زاړه مسایل تکرار شوی دي او کوم نوې خبره نه ده پکې شوی. له حاجی سید داوود سره چې په کابل کې سیاسي پرمختګونه څېړي، اسد الله لودین مرکه کړی ده او په پایل کې پښتنه ځینې کړی ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبري د څنګه ارزیابي کوي. شغلای حاجی سید داوود وایي
په ظاهر کې دغه کوم مطبوعاتي وندا چې د ویډوارو مشانه ترمنځ وشوه، زما پان باندې تقریبا دا تفصیل د بخوانیو مذاکراتو کوم چې دوی په پاکستان کې کړی وي یا دا غي نوروسته په مطبوعاتو کې کله کله ډاکټر سیو اشرف غنی او کله کله د پاکستان مشانه کولی، په هغه کې هم دا خبره همیشه دوی کړی دي. د اول ځل لپاره راحل شریف ته اشاره کړی و چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. دا خبره بیا هم دلته تکرار شو. دویمه مسله چې همیش پاکستانی لوري کړی دا هغه دا و چې ترورستان یوازې پاکستان ته خطر نه دی او افغانستان ته خطر دی، سیمې ته خطر دی او نړۍ ته. زه فکر کوم چې بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی همدا خبره تکرار کړه. یا ماتره غزه پوری چې پرون د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې د نواز شریف د لوړپورو چارواکو ترمنځ غونډه شوې وه. په هغې غونډه کې دوی درې اجنډا ځان سره درلودې. یو اجنډا یې دا وه چې موږ کابل ته رسیږو، باید په کابل کې موږ د مذاکرات په اړه څنګه دا تعقیب شي په دې خبرې سره وکړو. دویمه خبره دا وه چې د پاکستان د لارې هندوستان د پاکستان په ځینې ولایتونو کې یا صوبو کې عملیات کوي. موږ باید د هندوستان مخنیوی څنګه ونیسو چې د افغانستان د لارې په پاکستان کې نفوذ ونه کړي. درېمه مسله هم د ملا فضل الله په اړه وه. متاسفانه نن کوم خبرې چې وشوي او پرون کوم اجنډا چې په پاکستان کې د رسنیو سره شریکه شوې وه دې سره فرق بلوت.
تیر میاشت کې افغان ولسمشر وجری رئیس ویل چې ډیر ژر به د سولې خبرې پیل شي، په دې برخه کې خوشبيني هم خودل شوې. نن په دې کانفرنس کې په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر ورنکول شو او ولسمشر او وجری پاکستان صدر اعظم هم په دې موضوع باندې ډیر تم نشول. فکر نه کوي چې دوی په دې برخه کې ناهیل شوي دي، د سولې په برخه کې دوی خوشبينه نه دي؟
زما پن باندې پرته د شک دغه کومه خوشبيني چې د افغانستان مشران د لوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بې قید او بې شرطه طالبان دې ته نه هڅوي چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني. هغه کوم شرایط چې دوی لري، هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي، تر هغوی سره تراوی پوری چاوی سره هم راسان تماسونه ولنی ول شي، هغوی سره مذاکرات ونی شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونی شي. هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرطه بی د دغه خونو نه دی افغانستان ته د سولې پلار کې بستر.
حری صاحب، نن له افغان خبريالانو سره هم ډیره پښتنه وي، اما له کانفرنس وروسته خبريالانو ته د پښتنه کولو موقع ورنه کول شو. تاسو یې لامل په څه کې بولئ؟
دغه کوم مطبوعاتي ناسته چې وشوه، دغه ناسته ډیره خبرې او محتوا یې ډیره تکراری وه او ټول زاره شیانو طبیعي خبره ده چې مطبوعاتو سره رسنیو سره مدني ټولنو سره نوې خبرې دي. هغه په دې معنا چې په دې تیرو شپږو اوو میاشتو کې د خلکو د افغانستان خلکو ټول مشکلات وزغمل په دې نوم چې دوی ورته سوله راوړي. امانن دوی غوښته چې همدا خبرې وسره د پښتنو په ډول مطرح کی، اما متاسفانه دوی پیدا چې دوی ته ځواب نشته دی، لا تر اوسه هغه مرحله ته نه دی رسیدلی، نو خبریالان ته دا اجازه ورنه کړه چې دوی نه پښتنې.
بله، او روسي پښتنه غواړم ډیر لاندې ځواب تاسو ولرم جناب اجي صاحب. په دې شرایطو کې چې کانفرنس کې هم ټول تکراری مسایل تکرار شول او پاکستان هم پخوانی ژمنه تازه کړي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینی همکاري راجلب کړي او بل اخر افغانستان د ارمان ته ورسیږي چې سوله او ثبات ولري؟
اوس بیا هم د بده مرغه دا وایم، کاش دوی هم لکه پاکستانیان غوندې چې کابل ته راغله یو اجنډا سره راغله، دغسې یو هدفمند پروګرام، کاش ډاکټر صاحب اشرف غنی یوه اونۍ مخکې د ملي شورا سره، مدني ټولنو سره، خلکو سره پې شریک کړی وای او دغه نکات یې د رسنیو د لارې خلکو ته اعلان کړی وای. متاسفانه چې دا کار ډاکټر صاحب اشرف غنی ونه کړ، هغوی د یو اجنډا سره راغلي وو. دوی اما غیوه په خوانی خبره ده چې د تیرو پاتونو په وخت په دې ډول سکلونو کې سوله باید افغانستان ته راشي او پاکستان د کومکو کې زه فکر کوم دې کلیشي خبرونه د افغانستان ولستره ده.
وطن دوست کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو اوریدونکو د اسمس للاری د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې پیغام راستولې د لیکي پاکستانی چارواکي بار بار کابل تر راځي، خو خدای دی وکړي چې دغه سفرونه صادقانه وي. عبد الغفار تقوا د سپین بول د څخه لیکلي، نواز شریف سفر کړی افغانستان ته، زما په نظر به دا ګټور وي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. له هلمند څخه بریالي جمالزی لیکلي، پنجابیان کله هم د افغانستان دوستان نس کېدای، ولسمشر غنی باید پخوانی تجربه تکرار نکړي. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکي، د پاکستانی چارواکو داسې سفرونو پړه خوشبینی هسې د ځان غولول دي، خو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي چې دا سفر د خیر او برکت سفر دی، په خاص ډول په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره. اوریدونکو که تاسو څه نظر لري پر دغه مسله باندې، پر تاسو ته شمیره باندې د افغان بي سیم د ټلیفون څخه راستولای سي. اوس په ورسو په ګورو چې پاکستانی څېړونکي دغه سفر ته په سترګو ګوري. د ازادي راډیو همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را پدې خو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې وحدت د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې، او لومړی وزیر نواز شریف دا اولنۍ سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای، هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت د دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، او اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نوګون ته کې توقعات چې کوم دي چې وی هغه لګو ته کې جات دي چې بدل د هند استخبارات او په افغانستان کې او بلوچستان کې دا به هم یو اهمیت لري، هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. او زیات تر په زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا د روان دي شورش روان دي، هغه تشویش به د تشویش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلی، هغه یو ډیر خطرناک سطح ته راغلی. کابل کې دا پر لپسې حمله وشوه شوې، ما په خپل باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار بتلی دي.
دا چې افغانستان او پاکستان وار لمخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښت دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتول ته اړکړې دي.
یلسنه یسو یلسنه دی یو خدای د سی مو دغه د دایښ مساله چې اوس په سیمه کې پورتسوی دا دغه غواښت چې ټول سیمه لپاره نه یوازې د افغانستان، د پاکستان، د چین او د منځنۍ اسیا ته پرسی پوری ایران لپاره دغه د ټول لپاره دغه غواښت، او پاکستان هم نه غواړي ستنه نور پاتې دغه په انجواج پاتې شي. نو د پاکستان دغه وسنی سفر د جمهور صدر اعظم وسنی سفر ته خلک یلمن دي، زه خو یو نیک پات غنم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه اسلام آباد په اصول کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک دغه سفرو کمیت یا اندازه ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. داسې خو د پخواني ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملا یو نتیجې دي د سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده، او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږده یو میاشت یو کال کې دغه سره هغه کې خو لار ورته هوارسیم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوي کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر انټرنیټ واورئ. نو که انټرنیټ لري د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي رادیو پر فیسبوک سره تاسو کولای شئ د خپلو ټلیفونونو په لاري حتی ازادي رادیو تعقیب کړئ، او ازادي رادیو پر ټویټر هم ستاسو هر وخت د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې د افغانستان د مختلفو ځایونو ویډیوي رپورټونه حتی کتلای شئ. په دې خبرونه کې به وروسته تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو. خو تر هغه پورې څو رپورټونه لرم. د امریکا ولسمشر د خلیج د عربي هیوادونو مشران په کیمپ ډیوډ کې غونډې ته ورپدې دي، خو دغه سرمشریزه چې ټاکل شوې سبا او بل سبا تر سره سی په خلیج کې د ایران لخوا د یوې نیابتي جګړې د سوری لاندې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادونو ته یقیني کړي چې له ایران سره اټومي موافقه به په سیمه کې امنیت او ثبات نور هم غښتلی کړي. خو زیاتره عربي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د موافقې په اړه ورخطا دي او اندېښنه لري چې امریکا د دې پر ځای چې په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران لخوا پر نیابتي جګړو تمرکز وکړي، زیاته توجه یې اټومي موافقې ته اړولې ده. د روسیو رپورټونو لمخې د ولسمشر اوباما په بلنه د کیمپ ډیوډ په دې غونډه کې د خلیج د عربي هیوادونو یوازې دوه مشران د کویت او قطر امیران برخه اخلي. سعودي عربستان تیر ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤظف کړی دی چې د ولسمشر اوباما په قربتوب د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د سعودي پلاوي استازیتوب وکړي. ډیپلوماټان او کارپوهان وایي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هڅه کوي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پړه یو موافقې ته ورسیږي، د خلیج سنی مذهب عرب مشران ایران د دې سیمې د امنیت لپاره د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼي. د کارپوهانو په خبره د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د زیاتو عرب مشرانو نه ګډون د ایران پر وړاندې د ولسمشر اوباما له پالیسۍ سره د هغوی مخالفت او د متحده ایالاتو ولسمشر ته د نه درناوي څرګندوی ده. په امریکا کې د متحده عربی اماراتو سفیر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي د خلیج عربي هیوادونو له امریکا غواړي چې د ایران له خوا د ګواښ پر وړاندې واشنگټن دوی ته لیکل شوي ضمانتونه ورکړي. د غراز د خلیج عربي هیوادونو له متحده ایالاتو څخه د اف 15 ډوله مودرنو جیټ الوتکو په شمول د پرمختللې پوځي ټکنالوژي غوښتنه هم کوي.
د ازادي رادیو او ریورسټ د ازادي او ریډونکو پروګرام لرو. په پوره څلور نیم بجې به د ساعت د مهمو خبرونو لنډې سم درته وړاندې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوری تاسو ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو شفیع الله نیمروز لیکي دا سفر به پایلې دی په دې خطر چې پاکستان غوړي چې په افغانستان کې سول راسي او افغانستان جوړ سي. خو فرید نوروزی لشکرګالی کې پاکستان په خپل له طالبانو پتنګ دی، نو دغه سفرونه د دې لپاره کوي چې خپل ستونزه هم حل کړي. یو بل اوریدونکو عمری لیکي د افغانستان حکومت به د سولې په خبرو کې طالبانو سره بریالي نشي ځکه حکومت له طالبانو غواړي چې تسلیم شي افغان حکومت کولای شي چې په خپل پیوونه کې کوي غواړي سولې ټینګ کړي احمد ظاهر له کندهار لیکي پاکستان به هیڅ کله هم تر هغه چې د ډیورن سند لاسلیک نشي افغانستان ته سولې پرې نږدي محمد عیسا لیکي موږ خبر یو چې پاکستان دوه مخه دی خو یو بل اوریدونکو مظلوم یار له هلمند لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا سفر ښه سفر دی اوریدونکو دا د ازادي رادیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي ازادي رادیو په دې کې کوم نظر نه لري او ست د ساعت د څو مهمو خبرونو لنډیز احمد شیبر وړاندې کوي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی سره منلې چې په دواړو هیوادو کې د سولې او ثبات دروستلو لپاره به په ګډه کار کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویل دي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږد دي په نیپال کې نن زلزلې لشتر لټه شپږ ډېر ستنه وژلې دي او نشتې زر تنه یې هم ټپیان کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د توري بهیرې په استراحتي سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې روان کار کوي پر سیاسي حل لارې خبري وکړي او همداراس به د سوریې پر جګړې وشخي شي د روسي د اپوزيشن مبارزين وایي چې ماسکاو تر یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ لګولې دي او په دې جګړې کې لشتر لشه 220 روسي عسكر تر اوسه وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له یو شمیر مشانو سره په کم دیویت کې غونډه وکړي د سشکاري چې پر دې غونډه به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حالو ځلو حالې ځلې سوري وغوړوي امنیتی چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قماندان د خپل دریو ملګرو سره د یمن په موکلا شار کې پرون د امریکا بي پيلوټ الوتکو وواشه او د فرانسې ولسمشر پر متحد ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د مالولو یا ویلچر چلونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي د غلو بوته د چمتووالي لپاره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د هرات کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی وو په کابل کې د مالولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي او له دوه ټیمونو به یوازې یو ټیم غوړ سي ترڅو هند ته د راتلونکو لوب لپاره ولېږل سي هغو نجونو چې په دې لوب کې خاخسته د ډول سیالي د مالولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټوري بولی د سیالي د مالولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوال کمیټې په همکاري تر سره کیږي د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف درې تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبی آسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندستان د بنگلور په شار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي شاغلی محبوب شاه وایي لدې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه دراوړي د ګلف په لوبه کې د ټیمونو ترمن سیالي نه وی بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبي په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسترغلي نمبرو لمخې درجه بندي کیږي د افغانستان د پینګ فدراسیون وای په کابل کې د دې لوبي د شذینه او نارینه لوبغاړو تمريني لوبي پیل کړی دی په کابل کې د دغه فدراسیون مرستيال عبدالحامد رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه تمريني لوبي د پینګ ورزش د شی ودی او د لوبغاړو د تجربه د زیاتوالي او په لوب کې د قوانینو د زده کړې په هدف تر سره کیږي شاغلی رسولي وای دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوب ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري دی وای د تمريني لوب سره یو ځای نظری سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي د پینګ دغه تمريني لوب په اونۍ کې 15 ورځې جوړیږي
سات د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی او پیژندل شوی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. دی په کراچی کې د برېښنا د څانګې د یوه لوړ رتبه افسر په وژنه تورن و. دی په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ده د اعدام د پیښو په اړه په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 15 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچی ښار کې د عامو خلکو او لوړ پوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کال مخکې د کراچی پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته سو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. حکومت قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو. موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپل مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرونه راکول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزی حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزی حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچی ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
نن تاسو د ازادي رادیو په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او دی و لوړ رتبه پاکستانی هیات سره کابل ته تللی. په دې اړه مو د اوریدونکو نظر غوښتی وو. د افغان بیسیم په ټلیفون پراته سوتلس باندې شمیره باندې بیخي زیات پیغامونه راغلي دي چې دا به وروسته په خبرونو کې یو په یو درته ولولو. ما ځینې اوریدونکي چې دا اوس د کمپیوټر په صفحه باندې د دوی خبرې لیدلی سم په دوو ډلو وویشل. په هغو کسانو چې مثبت نظر یې درلود د دې سفر په ارتباط، یو اوریدونکی عبدالخالق له هلمنده او بل اوریدونکی زیرک و. نور هغه اوریدونکي چې دې سفر ته خوشبینه نه دي، هغه حبیب الله د هلمند څخه دی، دولتزی د کندهار له میونده، اسدالله سمدی له هلمنده، نصیب الله الکو له کندهاره، عبدالباقي د هلمند نادلیله ولسوالۍ څخه او ډیر نور اوریدونکي. نو که تاسو په کومه مسله باندې نظر لرئ، د ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. پراته سوتلس شمیره باندې د وخت په پام به یې درته ولولو. یوه تازه سروې څرګندوي چې په وروستیو څو باندې شلو کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نسته چې اروپا ته د یوه ښه ژوند په هیله پلارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرینو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو زیات پام اړولی او دا په دې خاطر ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې سلهاوو کسان یوازې د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تګ لپاره ډوب سول. نوریاس نوري په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یو پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي. حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغې نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او بریتانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤولانه ده. مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي، دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړې. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده. له 1990 کال راهیسې دغو کډوالو چې مړي پیدا شوي یوازې د 40% هویت یې معلوم شوی دی. نور له افغانستانه نیولې تر افریقایي صحرا پورې کډوال بې نوم او نشانه پاتې شوي دي. سپیکر بویر له اروپایي دولتونو غواړي چې د اسنادو د ثبت یو مرکزي سیستم رامنځته کړي. داسې یو سیستم چې د نورو اسنادو تر څنګ پکې د مړو د ځینو نښو نښانو عکسونه هم وساتل شي تر څو سور صلیب یا ورته نور سازمانونه وکولی شي چې د مړو هویت معلوم کړي.
د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو پاکستان کابل ته د پاکستان د سرازم پر سفر پیغامونه راستولي. مظلوم یار په دې سفر باندې خوشبینی څرګنده کړي. جانباز فهیم لیکلي دی پاکستان یو داسې وادې چې په پردي خیرات کې سپی پلرګي وهي. فرید نورزی لیکلي پاکستان خپل د طالبانو لستون سره مخ ته نو لدی عمله کابل ته راغلي چې دا ستونزه مطرح کړي. حمید ګل خوست په دې اړه خوشبینی څرګنده کړي. مسعود حنیفي، شاه محمد سنگین او ډیر نور اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمیر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نام نیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سوي کډوالو ستونزې، د کلینیکونو نشټوالی او نور بیلابیل شکایتونه موږ ته رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو کړو. نور منځندوم دغه خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلو چې وایي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو وب کال تر بل کمی سوي دي. دلیل یې څه دی؟ له د بای وورو
ورسله سلام از د ازادي راډیو له خبرونکو څخه د هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمی او چایاوي کې زیات شوي وبا د شمسیانو په ذریعہ راباسي هغه بيدل لکه مزورات او بر روان دي. دا معدن دي د ټول خلکو مشترک مال ده. فائدہ کی دا د دې ولایت او د لو صادق د خلکو په ډیر غټ ځان تمامي. والسلام.
السلام علیکم. زنیاد محمد نیرهار او نیرهار ولایت د چپرهاول سوالي د سپینمات نه خبرې کوم. ضرور از مو په کاریا کې نه کې نشته او نه مکتب شته او مونږه نیکتم ضرورت لرو او مکتب تم ضرورت لرو. بارستان پیغام دا واتس اپ کړی سره. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشر او لوکو چرواکو د خدای وسنه لرو د زابل پرامونیټ کې څنګه نظر ورکی او هم داسې دي یو تصمیم ورته برابر کړي له کومې لارې چې مخنیوی کېږي او موږ خوشحاله یو چې مخنیوی وشي.
پله السلام علیکم زه د روزګان اوره د ګزار د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما په ولسوالۍ کې چې د افغان میسون درې افغاني خوري او په ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زما په ولسوالۍ کې درې افغاني مصرف موږ د لوړ مقامات څخه د هیله کوم چې زما په ولسوالۍ کې باید دغه د افغان میسون خاده پال کې او درې نیم افغاني پرې کا مصرف لري. و سلام
سلام علیکم ورور نیمانم جمعان د کوچی ما دا د کلاب د جلدا کړه د ولسوالۍ پوسټه د مو خزو باندې ټکان کې وي خزو تکنداري کې وي دا مالونه او بوته نه پرې دي د خدای روح د پرمې ورته نشو دا چارواکو ته چې دا پښتو ده د اسلام ده د غیرت ده د اوغان ده د اوس چې شهیدی دلته راوسی دي غناوي کې خزو ته باندې خبرې کې خلک وي د خدای روح و مېله دا راکاو خلاصې
زاد رادو ته سلام بالد سلام مصطفیم د کندوز د امام صاحب نتاش سره په تماس کې شم. دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه ته په مونږ باندې نه راوړی د دواړو خوانه مونږ مړ شو هم د دولت د خوانه وانونه راځي مونږ په کورو لګیږي او هم د طالبانو د خوانه مونږ خراب خراب شوي او ډیر مړی مور کړی دی او دولت دې زمونږ تنور توجه وکړي د غټې سلاف دې په مونږ باندې نه استعمالوي. سلام علیکم.
سلام پر تاسو استاد پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ هغه تجاران چې د هیواد څخه بهر خپل پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل تجارت د پاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې زما په نظر کې دغه تجاران د افغانستان اوسنی حالت ته وګوري د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري د مظلوم ولس حالت ته وګوري نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دلته فنګونه وکړي فابریکې دې رامنځته کړي. وګوري زموږ فاصله په هیواد کې زیاتره ځوانان بیکاره دي ځینې ځوانان د بیکاري د عمل په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي چې دغه اساسي خبره ده او مکلف دلته زموږ تجاران دي د کرپ زموږ دولت دی دولت خو دې تاسو وګورئ ترې اندازې پورې پات راغل دي چې بیکاره ځوانان تر ترغوسه پولیس کار نه سپیده کولای نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي مالک خپل فنګونه کوي خپل هیواد ته دراسي دغه حالت ته دیم لږ وګوري دې حالت ته فقط اوس ته خپل کارونه پیل کړي. ډیره مننه تشکر.
بله السلام علیکم زه خیر محمد اچک زید روزګان ولایت گزار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه سره کړی چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي مننه خدای تعالی.
الو السلام علیکم نظر خبرې کوم ته بعد نه مونږه اتلس کله کېږي چې پاکستان راغلو ارڅ اسنادونه ارڅ بینک پیسې جمع کړې دي او موږ د چدل د ټولو زمکه چې شارکونه چې د ماجرونو ریس خرڅ کړي او بل ته ورک د موږ لس لس کال انتظار او موږ ته اوس خپل حق نصارل کیږي او موږ د نوی وزیر د کډوالو نغوارو چې زمنګ غم زر تزر اوږي او د جالبات ماجرونو سره ریشو نږدې نه وګوري چې د دې خلکو څال د په کوم میرونو باندې د خرګوډي وک ورکول کیږي او په کوم میرونو کار شروع دي زمنګ د نوی وزیر نه ډیره چې خواهش هم دغه د چیو زلې جالبات ته شي دي وګوره نظارت کې وږي او د دې خلکو سره مصیبه وو چې وږي ګوري موږ لس کال وشو چې راغلو بانکونو ورڅ کوم پیسې جمع کړو موږ د مصیبه خلک جو موږ د زین نه راغی. و سلام.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت ایگزام ولسوالۍ ناصری خبر کوم. زه د صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته د شفاخانه ته دوا راځي او د شفاخانه څخه د ډاکټرانو چې دي د موږ شفاخانه ډاکټرانو دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅي موږ صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوي چې موږ نور ډاکټرانو اولي او یا دغه دوا کار سمانه کې مننه له خدای په امان.
سلام علیکم زه د کابل اوسیدونکو یو ټیکسي ډرایور ما موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې د سیاغه ورځې د ما موټر معمولي دی او بل موټر سره ولګي نو د څه پکرو کې دی او 400 یا 500 روپے خبره وره او دا مسله زه په ځای حلې دله د ورو رغو موږ نه پلیټ پکې واخیستو چې دا د سبا تر راشه او بیا سبا دې په اړه چې وایي چې ورو رغو دې نه روپے وشکي موږ نه شبانی نه اله چې دې ترافیکو غمو خرج دې نه په آزاد کی.
سلامونه د ازادي رادیو وینکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامن د ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ماده غوښتنه ده چې د موږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه هنتن جک سي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم، مرد اشرف غنی ولسم شفقه ده هیله ده چې د مشتبه د کار زمينه برابر کړي. مو چې د تکون سر بابا یعنی د سر بابا مرد د تر ور په باید دی هغه مشت خواهشه چې د کړي هغه باید مشت راکړي، یعنی د مشت داش سهارا که چې معنا مشت است کار کوو ته مشت را ورته او کله چې موږ تر ور په اوس کاروبار نشته مو به کار دی نو یی چې سای چې څنګه تاسو خدای له دې چې به موږ سره کاروبار برابر کړو چې زمينه مشته برابر کړو. سلام،
السلام علیکم، زه عبدالرحیم د کندهار ولایت د برایې د سیمې څخه بیر سایز سره کوم. زه په کندهار کې ولا اورور خواري به خل سره ته خواري څخه چې دې به خېږې چې سات پر مخ خراب شوی دی اورور ولا کړ لا ثواني د ورځې پیدا کېږي دا جنگ جدل دغه به خاري ستي سيزه نو کته هله وکړه دغه مزرغه در مشران اور ورسوي چې کارخانه فابریکه شي له په کندهار کې فعال کې به فیکس سات پر مخ خراب شوی دی اور کغلې هم دغه به خاري ستي راکې د جنگ هم دغه به خاري ستي راکې بس لوغنه وکړه دغه مزرغه دغه مشران پر ورسوي یو کوشش وکړي او فابریکه او کارخانه د تمشته جوړه کې پر خاري شوبره. والسلام.
وعلیکم السلام محترم اورور، ستاسو پیغام د خبر کړ ک تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې وینو. ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پرمست کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب و پاړه لبیلابل چارواکو سره وړاندې هم خبري کړي او راپورونه مخبره کړي دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلابل سیمو کې سته او چارواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسولینو ته ورسوو. په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بلې، السلام علیکم، زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د افغان لیسو خاطر د فور د دې کادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسو د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې به دغه مشکل حل کړي. وسلام، مننه خدای په امان.
زه یو تن ځکون کې د ګرامشي څخه اړیکه نیولې ده. د شرابونی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتب ته زیات پاملرنه وشي. زه چې د کوینګسته او استاذان کمبوت لري.
سلام علیکم، ما د مردګونه زنګ ولای د صاحب راجید دغه معلمینو باندې خبرې کو. رئیس جمهوران دواړو وادي ورکړي چې د معلم ماش بجیږي، د معلم ماش یت نه د یک سوای اتا د زمي معقول دی معلم ګرځولای. هغه د معلمانو ډیره وازه خرابه ده، ډېر مشکلات سره لاس ګریوان دي. کله د معلمانو ماشونه له خیره سره جګ سي ډېره بخي او معلمان هم کیږي شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکي. نننه کومه
سلام علیکم، زه خپل سلامونه د دې ازادي ته وړاندې کوم. د شیدان د ټول کوم د شیدان په ولس باندې چې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجد کړي د معرفت دغه اغه رسمي معلمان نو درسې کوي، د معلمانو ماشونه نو ورکړي ورکړي او دغه او سره د نه نه ځکي امید ده چې دا موږ زه غواړم ټول مقامات ته ورسې ساس خدیر ایمان.
په رحمان مد زارن ولایت نه خبر ته مو اسمه د سنی ولای دی کیلومتر وانه موږ را د شو نه کیلومتر دی اوسله پنځه لښتنه بوري سرته تروزي د پایسي خلې د نمبر تروزي د روته د کندور د پتن پنځه سو ول فوي خلې او د ویش تروزي د پایسي خلې دا نه چې کچې د خاله کې ور ور د تروزي ګون کاوي کو بور مور نشته دی ور غره کلو استادور چالي مو ویلوري درې درې میاشتې کې هیوا په دې خدای لري نه سیوی خو.
السلام علیکم، زنیاز احمد خبر کوم. تاسو نو سره د ګرام نه یا حل شپ پورا حواله د چغه او رساله څخه څنګه ما د کلی څخه من کلی کوم مکتب نه تا چې نه سره سره شوال خدای دې چې مو څه مکتب او کې نه ویو کې او ګیر اړتیا ورته د مریضانو سرکانم دې سرکانم هم دې او لارې ما څه وګړه دا او څه چې یاره ماته هغه وړي مریض روغ وسه هغه مري امر کېږي او دا هغه څنګه ولې څه شنه واټه دغه ده چې موږ ته انګ جوړ شي. السلام علیکم وحیا.
السلام علیکم زما سلام دغه دې چې دغه کوم سامانونه چې د دې په کندهار کې دی په افریقا کې تولیدي هغه نسبت واغه ته ډېر ګران چې د خارجي څخه راځي چې موږ دې کوي چې دا ونې ګران دي دې په ځواب کې مستوای شوی مطلب په دې په نور څه خام مواد باندې ډېر مسله کې او باندې موږ ګران دي او کارګر موږ ګران دي ځای نه لرو نو زما سلام دغه دې چې مثال د خارجي شان چې دې په ځواب باندې دې مسله تولیدي چې نسبت نو تر هغه دا ګران تمام شي او خلک ته وځي او خپل داخلي تولیدات ته. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د خروار نه درېګم د خاور کلی و چې دن کيه ما د ما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خاور کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منځور شي لکه خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو و سلام.
ازادي راځو ته دا پیغام سرځم چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پورې په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه راغلي لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزی په بچی کې چې راغلي دي او دغه دی وځي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام پرېږدم چې د خدای پر لیا ته د قرآن پر لیا ځندې ته د دې الله زره مخلوق چې تاسو مواد مخدر پر جرم باندې نیولې ته د دې کوروته خو غواړي چې د دې وجوان د څنګه شې د افغانستان په ژوند کې دغه دی واس وکړه دغه دی قدرت وکړه چې ولاړې امریکا ته موږ تاسو کتل چې تاسو ته پیغام راغله ته ولاړې د سولې خبرې دی په ډالرو خرڅې کړې رااله را تکښینه ته پر تلویزیون ښکارې او کورو بچانو ته بس دوی پاتې دا بچی راولې خدای دې سولې راولې خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي ته ورته په پولیسو کې څه تور شپه ده یو شپه په خانه نه لري ټول مریضان پراته دي چې د شفا سره نه څه چې پښتنه یو کې څونه ولا کا خلګنه نه باسي دا زما پیغام زې مو کړی دې باندې مور اتمان دې نه شروي خدای دې وروره ته څه ساتې او مختم شه دا زما پیغام نه شر کوي چې زما د زړه یو درد دې باندې مور
مور کې دغه د استاسو د زړه درد او ګيله مخبره کړه هله د چې مسولینو اوریدلې وي او نه یوازې استاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي. البته د یادول ورد چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه سرګندوي بلکې استاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلان وو تر سره ویل کی او که په خپل شاو خاصمو کې ستونزې لرئ نو موږ سره شریکولای سي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.
نشته تجربه زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی در رغ دو امید می نشته تجربه زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی پر زخمی تو دی بلا پڑلی اما تجربه زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی پر زخمی تو دی بلا پڑلی اما تجربه زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی تو دی سترگ کماری درد کم نال زاری دزړه زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی